السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبریږي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون شنبه هم د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته څه باندې 6000 افغان کډوال اخراج کړای سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره 1000 افغاني مرسته هم سوې ده. د وزارت په وینا د سپین بولدک له لارې پر راستنو سو کسانو کې 2 اتیا بندیان هم شامل دي. دغه وزارت له ایران هم پرون شنبه د څه باندې 2000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړی چې ځینې په جبري ډول له دغه هېواده اخراج کړای سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست تېره اونۍ ویلي وو چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنه سوو افغانانو شمیر تر 3 لکو زیات دی. د نومبر له لومړیو له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ستنېدو بهیر روان دی چې ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره له پاکستانه اخراج کړای سوي دي. په افغانستان کې د بې پیلو ډاکټرانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو پر مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغه ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د روان میلادي کال جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50000 ډېر ناروغان بستر سوي. څه باندې 2000 کسانو سره روغتیایي مرسته سوې. تر 3800 ډېر ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر سوي دي. د بې پیلو ډاکټرانو ټولنې نه دي ویلي چې د تېر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغه ټولنې په تېره فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدماتو په رسولو کې د همکاري غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ مؤسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربان په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو ور بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربان هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 کسان یې یرغمل کړل. اسوشیټډ پریس خبری اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې 3200 ډېر فلسطینیان وژل سوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. راپورونه وایي ملګرو ملتونو او ډاکټرانو ویلي چې د سودان په جګړه ځپلي دارفور کې د ملیشه ځواک او د هغوی د عرب متحدو ملیشو ترمنځ په جګړو کې 300 زیات کسان وژل سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبری اجنس د نننی راپور له مخې د غربي دارفور ولایت پر ارداماتا د حمله د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې د وژنو د لړۍ وروستۍ مورد ګڼل کیږي. په سودان کې له 2 میاشتو راهیسې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د قمندان جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ جګړه 18 میاشتې وروسته له هغې پیل سوه چې دواړو جنرالانو د پوځي کودتا په نتیجه کې انتقالي حکومت ړنګ کړ. په سودان کې تر پراخو پاڅونونو وروسته پیاوړی رهبر عمر البشیر د 2019 کال په اپریل میاشت کې له واکه وپرځول سو او د پوځ له واکمنېدو سره په سودان کې ډیموکراسۍ ته د انتقال نازکه پروسه ختمه سوه. د اوکراین د انرژي وزیر وایي چې هیواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالیش چینکو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې وخت کړي چې اټکل کیږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډې وډې کړي. ګالیشینکو د اوکراین عامه ټلویزیون ته ویلي په دې برخه کې د انرژي کافي سرچینې لرو او د آرامۍ احساس کوو. هغه ویلي اوس پوښتنه ده چې را روانې حملې څومره د انرژي د اکمال بهیر اغېزمنولی سي. کیف تېره چهارشنبه وویل چې په وروستیو اونیو کې روسیې د اوکراین پر اساسي بنسټونو شپېته واري حمله کړې دي. د مسالې اندېښنې ولړې کړې چې مسکو لمخ کې د ژمي پر مهال د اوکراین د برېښنا پر شبکې بیا حمله پیل کړې دي. د تیر ژمي پر مهال هم د روسیې په زرګونو بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د برېښنا بنسټونه په نښه کړي وو چې د برېښنا د پرچاوي سبب شوي وي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د مالونو د ترانزیت په لاره کې د ستونزو او د متبادلو ترانزیتي لارو په خاطر ایران ته د طالب چارواکو د مراجعې په اړه خبرې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالونو 3300 اتیا کانتینرونه ایثار کړي. ځینې سوداګر بیا حتی دا وایي چې پاکستان د افغان سوداګرو نږدې 5500 کانتینره بند کړي دي او هر ورځ ورباندې سلګونه زره ډالر مالیه راځي. دوی همداراز وایي چې په ځلونو له پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړي خو هغوی پرې غوښ نه ګیروي. د دوی په وینا د دغو مالونو مجموعي ارزښت شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. شاید پاکستان له لوري دا محدودیتونه سبب پریبي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا برادر په مشرۍ پلاوي ایران ته لاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره د اقتصادي ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو په زیاتېدو خبري وکړي. ملا عبدالغنی برادر ایران ته لشپږ ورځنی سفر وروسته د جمعې په ماښام کابل ته لرستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لار ومومي. د همداراز ویل له ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانسپورت، ترانزیت، قانون او ریل لارې او په ګڼو نورو برخو کې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. په دې خبرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دې هم ژغی جو چې د پاکستان د لارو ستونزې په څه کې دي او آیا ولې د دوه خواو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې هر څه موده ورسته ستونزې پیښی شي؟ آیا د ایران لارې خصوصا چابهار د کراچۍ بندر متبادل کېدی شي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان پاکستان د ګډو سوداګری خونو رئیس او د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزی، د برلین د سی آی ډی پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د دې لپاره چې علي کوزی صاحب د خبرونې په لومړیو لسو یا 15 دقو کې را سره دی، نو اول به دته ورشم او پوښتنې به اول له دوی نه وکړم. علي کوزی صاحب، کاول زموږ اوریدونکو ته ووایه چې د پاکستان د لارو اصلي مشکل څه دی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ساروان صاحب سلام او احترام تاسو ته، استاسو درادو اوریدونکو ته او ډیرو محترم او معزز او میلمنو ته، جناب محترم ازرخ صاحب ته او همدارنګه استاد ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. خدای مو کامیاب لره. بله، من خو د پاکستان سره د تاریخ په اوږدو کې ترانزیتي ستونزې لرو، خصوصا افتا چې امضا شول د افتا قرارداد نه وروسته ډېر زیاتې ستونزې را پیدا شولې. ګرچې مخکې موږ د افتا قرارداد درلود، تنها پاکستان نه موږ د کراچۍ بندر نه استفاده کوله، دوی زموږ د بنادرو نه استفاده نه کوله. اما د افتا د قرارداد له مخې نه زموږ څلور شمالي بنادر هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شو چې اوس دوی استفاده کوي، او موږ د کراچۍ او واګې د لارې استفاده کوو چې د کراچۍ مشکلات هر ورځ زیاتېږي. علاوه د دې نه چې د پاکستان سره په سرحدي نقطه کې، په سیفلي نقطه کې کله لارې بندېږي، زموږ د میوې په وخت کې، زموږ د صادراتو په وخت کې مالونه مدریږي او په موږ باندې ډیټینشن او ډیمریج راځي په لکونو ډالر. او دغه اخره کې پاکستان حکومت یو تصمیم ونیو، یو اشاره خوره کړل چې په دې اشاره کې نوې قیدات او بندیزونه را منځته کړل چې هغه بندیزونه البته د اپټا برخلاف او هم د قوانینو جهانی قوانینو د دبليو ټي او د اصول برخلاف کار دی. او هغه د دې چې 212 قلم جنسونه چې په سلګونو قلم مترسیږي هغه کودونه البته 212 کوده دوی ممنوعه یا نیگیټیو لیست اعلان کو چې تاسو دا په بیل اړه نشئ راوړلی. نیگیټیو لیست هغه څه دي لکه سلا، لکه مواد مخدر چې څوک تجارت نشي کولی. دا هم غیر قانوني ده چې یو قانوني جنس یا مواد خوراکه یا نورو شیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې د لارې نه موږ یې ترانزیت کو. دا د هفته په قرارداد کې نشته دی. بل خبره دا و چې دوی یو تعداد اموال زموږ چې دي په دې باندې تعرفه یا کشتم وځکه چې تاسو به موږ له دې 10% محصول راکوي. حال دا چې یو ملک مال په بل ملک کې هیڅکله نه محسوليږي او نه هغه څوک محصول ورکوي. درې ډېر لوی بند هغه دا چې یو تعداد د اموال چې دي د 800 روپو مال چې د 1 لک روپو ډالرو مال چې د 2 لک په هغه عمره اندازه ډالر بدته پاکستان په بانک کې ګارانټي دي. دا ګارانټي اول موږ دومره ډالر او شیان نه لرو چې موږ د دنیا سره فرزن 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ ډالر تجارت کو او 2 میلیارډ د نفت پاکستان ته ورکو. نو دا په دې معنی ده چې تاسو مراز په دې لار او بل اخر د لار دې مونږه باندې بند کړل. نو اوس زمونږه تقریبا د 3000 په شاوخوا کې هغه کانټینر چې په دغه یو دی مې اشتي راغلي دي او مونږ ته مخکې پلان چانه درا کړی چې تاسو په دې لار مراز. نو هغه ته پراته دي او نو ورته اجازه ورکول کیږي چې مونږه بیرته و باسو او نو دې ته اجازه ورکو کیږي په دغه شرایطو باندې خو افغانان نشي راوړلای.
بله علي کوسی صاحب، تاسو دوی سره خبرې کړې دي او کنه؟ دا مونږ دې ورته ویل چې یا اول به مو اعلان را تکاو چې دا د ساسي شرایط بدل شي وي، بیا به مش فیصله کړي و چې آیا تاسو للاري مش مال وارد کوو کنه کو.
ولنه منګه د جون چمبر د لارې نه د خپل او شوشنل د لارې نه چې په سکتور خصوصي کې د پاکستان سره لرو مشترک او تاسو لرو ډیره صادقه لري او هغه د لارې نه ګډ بورډ ورته دا ډیټر ورکړل دی چې دا غیر قانوني دی. په دې کې موږ پاکستانی تجاران هم شریک دي. هغه وایي چې په دې کې زمونږ هم نقص دی، واقعا د دوی نقص دی. زمونږ او د دوی تجارت سره شریک دي که څه بیانات کوي چې په افغانستان کې کو نورو مسایل باندې. نو دا موږ ورته ویلی دي خو دوی دا خبره کوله چې د افغانستان د امارت اسلامي څوک د راشي موږ سره خبرې وکړي تر چې وزارت تجارت ته په لومړنۍ ورځ باندې موږ دا مشکل وړاندې کړی د خپل امارت ته. امارت دوی ته لیټر نشته کړی د وزارت خارجي لارې نه چې دا تاسو اوس مبندوي دا خلاف دی دغه اصول دغه موادو په اساس او تاسو دې مال ته اجازه ورکړي چې دا مال راشي نو نور مالونه به باندې به موږ خبرې وکړو. نو تر اوسه پورې دوی دا کار نه دی کړی. نو په دې اخرو کې زه فکر کوم چې په 14 تاریخ باندې دوی وخت ورکړی دی زموږ وزیر صنعت او تجارت ته او هیئت ته چې د افغانستان نه لاړ شي اسلام آباد ته او د دوی سفدي ارتباط باندې د نږدې خبرې وکړو. نو تر اوسه پورې هم څو ځله او تویل دي مګر زموږ مالونه نه دي خوشی کړي او زموږ مالونه وسم ولال دي او وسم زموږ یو څه د خوراکي مواد دي چې هغه خراب کیږي هغه تاریخ تیریږي. حتی موږ د وړي مال راوړی دی اوس زموږ تر ورسېدو. نو دا ډېر جدي ستونزه ده تجارتي او د افغانستان اقتصاد ته ډېر لوی زیان دی.
بله هغه په داسې شرایطو کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. بیرته درګرزو له حافظي صاحب څخه غواړم چې پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، تاسو به اپټا موافقه لوستي وي، په دې کې څه ویل شوي دي؟ آیا داسې کومه ماده خو به نه وي پکې چې د هغې پر اساس پاکستان کولی شي چې په افغان سوداګرو باندې نوي شرایط کیږدي، لکه دا اوس چې کومې خبرې علي کوزی صاحب یادونه کوي؟
په دا اپټا قرارداد چې شوي دي مخکې تر غیر ساده 1950 کال ترانزیتي قرارداد او زمونږ دا دغه قراردادونه بینلي معیارونو سره برابر جوړ شوي دي او دا اخیری قرارداد د لاسلیک په وخت کې د امریکای د بارنۍ چار وزیره هلډی کلنټون هاملته راغلی و او د ګرنټور په حیثیت عملته په لاسلیک کړی دي. نو دا د بینلي قوانینو سره سم قرارداد شوی دی او په هغه کې هیڅ نیمګړتیا نشته دی. اما دوی د اول سر څخه په دغه باندې ژمن پاتې نشول د مثال په توګه دوی باول سر کې ژمن و چې زمونږ ګاډي پریږدي تر هغه پورې کراچۍ پورې او د واګې د لارې څخه زمونږ راکړه ورکړه هندوستان سره تسهیل کړي، اما دوی صادراتي مال پریښودل او په مقابل کې وارداتي مال زموږ د هندوستان څخه نه پریښول، او په دې ترتیب سره دا ګاډي چې استول هلته د یو طرف مال وو بل طرف تش راته او دا اقتصادیات نه درلودل او ډېر زیان پکې وي. او بل دا چې پاکستان هم د ډبلیو ټی او یعنی د تجارت نړیوال سازمان غړیتوب لري او افغانستان هم لري او دواړه هیوادونه د ټی آی آر د کنوانسیون غړیتوب لري. په دا ټولو بینالمللي اسنادو کې دا برسېره ده چې غړي هیوادونه باید یو بل ته تسهیلات جوړ کړي، سانتیاوی د سوداګریز چارو لپاره پیدا کړي، دا نه چې دوی خندونه واچوي یاره ورځ بیا مشکلات را پیښ کړي. او پاکستان د ټولو بینالمللي او قوانینو او کنوانسیونونو او د زموږ د افغانستان د قرارداد کوم چې کړي دي دغه سرغړونه کوي او تخطي کوي. په دې خاطر په کار دي چې یو اربیتریشن یا د منازعاتو د حل معتبر نړیوال محکمه ته لاړ شو، اما چون په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دغه محکمه لخوا او په ملل متحد کې استازي نه لري، خو دا موضوع منتفی ده. ولې دوی کولی شي چې پاکستانی لوري سره خبرې وکړي او لکه چې زما همکار دا ګران الخویسه ویلي، هیڅ هیواد په دنیا کې دا ساری نه لري چې د پردي مال چې ترانزیت د هیواد څخه تیریږي په هغه باندې کسټم ډیوټي یا محصولي ګمرک هغه کې وزه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسه حافظي صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو په نظر کوم اقدامات چې پاکستان کوي او زموږ د دوو میلمنو خبرې تاسو واورېدی چې دوی وایي چې دا د نړیوالو قوانینو تجارتي قوانینو خلاف اقدامات دي، ستاسو په نظر د پاکستان هدف څه کېدای شي؟ آیا سیاسي انګیزه لري او که فکر کوي چې لکه ځینې پاکستاني چارواکي چې وایي چې له افغانستان مال بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي، نو ځکه دوی دا فشارونه زیات کړي دي؟
جناب الکوزی صاحب ته او جناب حافظی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. د پاکستان دریز د اوس لپاره د افغانستان د تجارت په برخه کې او ترانزیت په برخه کې دا یو نوې سیاسي بڼه لري. په دې معنا دوستانو په دې باندې پوره خبرې وکړلې کوم چې قراردادونه دي او دغه تجارتي قراردادونه پر بنسټ پاکستان دا حق نه لري چې دومره فشار په افغاني لوري باندې وارد کړي چې د دې مالونه دي د کراچي په بندر کې ایسار کړي او په هغه باندې د ډمبرچو لګي هغه باندې د ډېر زیات محصول لګي. حالان دا چې دا نظر په قراردادونو باندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی دا غیر قانوني دی. په هر صورت پاکستانیان داسې فکر کوي چې مخصوصا د شلو کلونو کې او دا اوس او حتی د هغه نه مخکې هم دوی داسې فکر کوي چې دوی برلاسي دي د افغانستان په سیاستونو کې او دوی کولی شي چهار وخت د دې نه منحیث دی یو ابزار د فشار په افغانستان باندې استفاده وکړي. که مونږ د دې سابقه ته وګورو، زما خپله یادیږي کله د ظاهرشاه په وخت کې او د داود خان په وخت کې حتی دغه میوه چې به د کابل نه یا د افغانستان نه پاکستان ته ته کوم موټر چې به زر رسیده هغه به جایزه ګټله. یعنی دومره هغوی محتاج و زمونږ دغه تجارت ته چې هېڅکله دوی په دې باندې ونه توانېدل چې دغه تجارت ته خنډ ایسکي. لیکن د هغه نه وروسته
دوباره محتاج ول او که په هغه وخت کې په افغانستان کې یو باثباته دولت و او دوی کوشش کوي چې اړیکې ورسره شي کړي،
باثباته دولت و. یعنی متقابل تجارت او باثبات دولت زما داسې خپله یادیږي کله چې دغه لاره په پاکستان باندې وتړل شو ډېر وخت کې حتی په افغانستان کې د داود خان په وخت کې دغه پاکستاني توکي ټوکرونه دا تحریم شول او د داود خان په وخت کې داسې هدایت دا و چې په بازار کې پاکستاني ټوکرونه په دوکان کې پیدا شي هغه کس شدیدن مجازات کېږي ځکه چې د نن په افغانستان کې زموږ تولیدات د ټوکرانو په برخه کې ډېر پورته وو نو د هغه پر بنیاد باندې دا اجازه پاکستاني مالونو ته نه وه چې هغه شی چې د نن په افغانستان کې پیدا کېږي دوی د لاړ شي تجار د لاړ شي یا خپله پاکستانیان دې دا افغانستان ته دا صادر کړي په هر صورت یعنی د همغه وخت نظامونه همدومره قوي ول چې دغه ته یې پوره ځواب ورکوو متاسفانه لکه چې ما مخکې عرض وکړ پاکستانیانو د جمهوریت په وخت کې هم د دوی په اصطلاح ستراتیژیک دوستي د امریکایانو سره وه دوی همیشه د امریکا د کړکۍ نه افغانستان ته را دننه کېدل او ستاسو په یاد وي چې دغه درې اړخیزې ناستې کوم چې د امریکا او د افغانستان پاکستان ترمنځ په امنیتي برخه کې د تجارت په برخه کې د ترانزیت په برخه کې ترسره کېدل پاکستان دغه ژمنو ته وفادار نه پاتې کېدل او په مخه وخت کې هم دوی داسې دریځ نه و چې افغانان تر فشار لاندې راولي اوس هم دوی په اول کې کله چې د طالبان حکومت رامنځته شو که ستاسو په یاد دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې خبرې کولې لکه چې دوی د افغانستان نمایندګي کوي همدغسې په سیاسي برخه کې همدغسې په تجارتي برخه کې همدغسې نور دننه د افغانستان په حکومتي چارواکو باندې دوی تصمیمونه نیول او په اصطلاح دغه مسایل ډېر جدي وو او دوی داسې فکر کوي تر اوسه پورې هم چې افغانستان زموږ یو سوری حکومت دی موږ هر څه چې وغواړو په دوی باندې تپلی شو په دوی باندې تحمیلولی شو همیشه دوی زموږ تجارت من کړی دی کن خپل تجارت آزاد پاتې شوی دا موږ دغه موقف کې نه وو چې کله چې دوی زموږ تجارت من کړی چې موږ هم د دوی ترانزیت منځني آزاد ته من کړی وای
بله ډېر زیاته مننه او وروسته به په دې موضوع خبرې وکړو چې د افغانستان لوري ته څه پکار دی یعنی څه یې په واسطه پوره دي کومه حربه لري چې پاکستان متقاعد کړي چې خپل پالیسی بدله کړي علي کوزی صاحب سره لدی چې د دې لپاره چې ستاسو وخت کم دی سره لدی چې د چابهار بندر په اړه ډېری خبرې کیږي او سره لدی چې په ځلونو افغان سوداګرو ته د کراچۍ په بندر کې ستونزې پیدا شوي لیکن بیا هم ولې سوداګر د چابهار بندر ته زړه نشي کوي
د دې کې شک نشته چې کراچۍ د افغانانو لپاره د بهر د لارې نه نږدې ترینه لار ده او شاید مصرف یې کم راشي نږدې به یا به نه خو مصرف یې کم راځي یعنی د یو نیم زر نه تر دوه زره ډالرو پورې په یو کانټینر فوټ کانټینر کې تفاوت راځي خو دغه شانتي پیښې چې رامنځته کیږي چې په موږ باندې د مرجو ریټینشن راځي په کال کې درې ځله څلور ځله زمونږ تجاران په دې خوښ دي چې نور د دې بندر نه استفاده ونه کړي خو موږ ته دا نه دي ویل شوي چې تاسو په دې لاره مال مه راوړئ لکه دا اوس چې راته وویل شو چې تاسو د دې به قانونا د افکار د قرارداد له مخې نه درې میاشتې مخکې موږ ته وخت راکړی دی یا زمونږ حکومت زمونږ وزارت تجارت چمبرې په جریان کې اچولی دی چې دغه تاجرات موږ وضع کوو تاسو خپل ځان سنبال کړئ نو موږ به خپل مالونه په دغه لار نه راوړلی زمونږ مالونه په کراچۍ کې چې راله ودرېدل دوی پس د هغې نه په اشارو خوره کړله دا هم یو غیر
علي کوزي صاحب خدا د خو اول وار نه دی یعنی دا ډیر کلونه وو تل چې هر څه مود ورسته په دې لارو کې دا ډول ستونزې راځي پاینده کم شاید ضمانت نه وي ممکن سبا یا بل سبا دا لاره خلاص کی بیرته دواړو خو خبرې وکي او بیا دا مشکل دی و مودې لپاره حل شي لیکن کوم ضمانت خو نشته په څه شکل تاسو کولای شئ چې ضمانت ترلاسه کړئ او ترڅو چې ضمانت نوي ترلاسه شوی بیا هم تاسو جرأت کوئ چې لدی لاره ترانزیت وکړئ مال وارد کړئ
نه ضمانت خو نشته ضمانت خو نو خو د اپټا قرارداد وو وخت چې د اپټا قرارداد وو نو د اپټا قرارداد له مخې نه دغه شرایط چې دوی اوس راځي کړی دي په خوای منګ باندې یو سلسله قیدات وځه کول چې هغه قیدات داسې وو چې منګه کولای شو چې دغه برداشت وکړو. کوم نوې قیدات چې دوی وځه کړی دي دا قیدات چې موږ لپاره بیخي نوې دي، یعنی دا خدا معنا لري چې هیڅ مرزه په دې لار باندې نو په دغه خاطر باندې اوس موږ مجبور وو مکلف یو چې بل لار نه لرو چې باید د کراچۍ بندر خوشي کړو. او دا چې کومه ته ویل شوی وي زموږ حکومت چې دا اوس د اپټاپ قرارداد دغه کې د بندر چابهار سره د ایرانیانو سره کومې خبرې وکړلې، دا خبرې چې اوس کېږي دا زموږ دپاره خوشاینده دي، ځکه چې هغه فیصله چې ایرانیانو وکړه چې دوی به په خپل ټیکس کې په خپلو مسایلو کې کموالی راولي، زموږ موټرو ته به اجازه ورکوي او دغه کېږي به. یو بل ملي ستونزه هم شته چې د امریکا د تازراتو لاندې دي د غذایي نه، نو هغه هم یو ستونزه ده چې په دې ستونزه باندې هم باید فکر وشي. اما که موږ په دې باندې دقیق پوه شو چې پاکستان هېڅ دا کار نه کوي نو پاکستان موږ ته دا مشکل ایجادوي، نو په دې خاطر باندې موږ مجبور مکلف یو چې نور په خیر سره د دې لارې نه استفاده ونه کړو.
ډیره مننه، سلامت اوسې علي کوزی صاحب.
ډیره مننه،
کور ودان، لطفا وکړه، خوشاله اوسې. مننه آفیسی صاحب. د شاغل علي کوزی دی امریکا بندیزونو ته اشاره وکړه چې په ایران لګولې دي، لیکن د جمهوریت په وخت کې دا ویل شوی و چې د افغانستان لپاره دا چابهار بندر استثنا ګرځولې دی. آیا هغه استثنا لا هم شته و کنه؟
اول که تاسو عرض وکم چې امریکایان په افغاني ټکو باندې بندیز نه لګولي او نه دي لګولي، اوس هم دا یوازې چابهار بلکې د بندر عباس له لارې د خرمشهر له لارې زموږ ټوکې راځي، او اوس نه یوازې زموږ ترانزیتي مالونه دي راځي بلکې په خپله ایران اول سوداګریز شریک دی افغانستان پاتې شوي دي، او تر دوه میلیارد ډالر هم زیات د هغوی صادرات دی افغانستان ته، او زموږ لخوا متاسفانه شل دیرش میلیون ډالر ته رسیدي. نو اصلي مسله په دې کې دی چې د پر ځای چې موږ د چابهار پسې وګرځو یا نور بندرونو پسې، موږ ډېر کارونه کولی شو. لکه چې اتمر صاحب مخکې وفرمایل، یعنې په هغه وخت کې چې افغانستان دولس میلیون وګړي پکې اوسېدلي، یو سل دولس میلیون متر ټوکر هغه کول تولیدول، او په عین زمان کې زمونږ خپل داخلي تولیدات د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې تقریبا بشیاتو ته موږ رسیدلی وو. او بل دا مسله ده چې تقریبا 15,900 کانټینر کوم چې د پاکستان له لارې او د بندر عباس له لارې راځي دا چینایي مال دی. موږ خو د چین ګاونډي یو، کولی شو چې خپل لار ورغو. مخکې خو ستونزې ډېرې وې، د لارې ډېرې ویجاړې وې، د بدخشان لا ډېر خراب وو. اوس خو په دغه تیر شل کال کې ډېر کارونه هلته شوي دي، تر شکشمه پورې پوخ سړک موجود دی، هغه خراب لارې اوس نشته. یو 50 کیلومتر نور پاتې دي چین ته ورسېږو. که چیرې دوی چین سره توافق وکړي، او دا لاره ما واورېدل چې په دغه کلب توافق شوي دي، که چیرې دا لاره خلاصه شي تقریبا 80% هغه وارداتي ترانزیتي مالونه چې د کراچۍ څخه راځي یا د بندر عباس څخه راځي، د هغې څخه موږ بېغمه کېږو، او مستقیما د چین څخه او د لرې ختیځ هېوادونو څخه د چین له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دا ډېر پرمختګ پکې راځي. او د واخان د کریډور له لارې موږ کولی شو خپل مالونه خپله افغانستان ته داخل کړو، او حتی ایران ته هم د افغانستان د ترانزیتي لار په هیڅ ګټه کورده شي، او ایران واردات هم ډیر زیات په زیات کچه دي، هغوی هم دا ډیر ارزان دي او ډیر نږدې دي. نو دا لار دي. او درې نور مسله دغه شي دي چې د منځنۍ اسیا څخه موږ مالونه راواردولی شو، او کولی شو چې پاکستان څخه ځان بېغمه کړو. یوازې د خوراکات چونکې اول خو زموږ ترجیح دغه دی چې پاکستان هم په اقتصادي لحاظ افغانستان اقتصاد سره نښلولی دي، موږ یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. دا خصوصي سکتور د پاکستان په دا غټ خونه کې چې مونږ یې په 2018 کې دا تاسیس ک هغه ډیر لیوال دي چې غوښه سره خپل تجارت ولري ډیر فابریکې یو ځان لپاره تولیدول د دې غوښته یوه ځانګړې خاص د ورسال لپاره وو څو ټول په تبدیل دي دي د پاکستان سیاست نه یوازې د افغان سوداګرو په ضرر دي او د افغان د خدماتي سکتور یا ترانسپورټیشن په ضرر دي همدارنګه د پاکستان د سوداګرو او د صنعتکارو او د کسبګرو او د ترانسپورټرانو په ضرر دي نو په دې خاطر ضروري دي چې دوی د ټوب پانک ولري او دا ورورګلوي او کوم مناسبات د ملتونو ترمنځ د فرصت شتون لري دا پام کې ولري او دغه زور جاتي څخه بنوي
بله ډیره زیاته مننه کورودن اتمر صاحب د پاکستان فشارونه به د افغانستان د طالبانو حکومت فکر نه کوي چې ایران ته نږدې کی او له پاکستان سره به اړیکې کم شي او په نتیجه کې به د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم شي
یقینا هم دا سده ځکه اوس که تاسو دې ته وګورئ چې د مور عبدالغنی برادر سفر ایران ته چو تقریبا د دې مهمه برخه هم د تجارتي اخو دوی چابهار ته لاړل او نور قراردادونه هم د ایرانیانو سره امضا کړل او د دې خبرونو پر بنسټ تقریبا ایران سره د دوی کلنۍ راکړه $10 میلیارډ پورې رسیدي چې یعنی اوس تقریبا د $2 میلیارډ په شاوخوا کې ده ځکه چې افغانستان یو اقتصادي بازار دی د ایران لپاره او هم همدغه د پاکستان لپاره کومه یا په اصطلاح موږ سره دا افزار شته چې موږ خپل دغه بازار د پاکستان نه ایران ته وړو یا نور هیوادونه ته یعنی ډېر متکی د پاکستان په بازار و نه اوسیږو پاکستان همدغسې د افغانستان د اقتصاد نه کال کې $2-3 میلیارډ پورې راکړه ورکړه لري خو دا به هغوی ته هم ډېر مضر تمام شي ځکه چې هغوی دغه پیسې د لاسه ورکوي او افغانستان لپاره بدیل لاره شته دی ځکه چې مخکې افیسې ویلي خرمشهر دی بندر عباس دی چابهار دی د چین لاره ده او همدغسې د منځني اسیا لاره ده افغانستان اوس هغسې یو حالت کې نه دی لکه چې مثلا 10 کاله مخکې وو یعنې دغه بدیل لارې د دوی دپاره شته او بل ډېر لوی لوی پروژې په افغانستان کې دا د پاکستان او د افغانستان ګډې پروژې دي یا د هند سره مثلا تاسو ټاپي پروژه وګورئ دا د افغانستان د لارې نه تیږي او دغه انرژي پاکستان ته هند ته ځي او دا افغانستان د دې یو مهم هېواد دی همدغسې د کاسا 1000 پروژه دی همدغسې د ریل پټلۍ دي اوس دا د ریل پټلۍ چې اوس اوس قرارداد شوی چې د ترمز نه به دا تر پاکستانه پورې رسېږي
اما دا یو هم فعلا نشته که دا وای افغانستان به هم یو حربه پلاس کې درلوده یعنی د فشار وسیله به درلوده اوس چې یو هم نشته نو فکر نه کوي چې پاکستان دا مناسب وخت بولی چې هر څه چې غواړي هغه په افغانستان تحمیل کړي
یقینا اوس همدغه جنجال هم د همدغه نه پیدا شو چې یو خو د تجارت په برخه کې بل دغه د مهاجرینو په برخه کې چې پاکستانیانو ډېر جدي تصمیم ونیو ډېر غیر معقولانه تصمیم دوی ونیو چې مخالف د ټول بشري نورمونو انساني نورمونو دی دغسې یعنې دغه قدم اول پاکستانیانو
لیکن اتمر صاحب مخکې دا یادونه وشوه چې حافظي صاحب اشاره وکړه چې دا کارونه د پاکستان په خپل تاوان دي خصوصا د دوی د سوداګرو په تاوان دي د دوی د صادراتو په تاوان دي لیکن له دې ټولو سره سره پاکستان چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی ولې دا کار کوي فکر نه کوي چې هغوی هم ځینې سیاسي غوښتنې لري چې اغه د طالبانو حکومت نو ورته اشاره کوي مثلا دوی ادعا لري چې د افغانستان طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي لکه هم ځینې وایي چې په مهاجر فشار زیات کړي دي له هر لی حربي نه کار اخلي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي
ګوري د ټي ټي پی او نور ترګارو ګالو شتون کدار څوک وایي زمونږ او تاسو په مخ کې دغه ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، دغه ډلې دوی په افغانستان کې ندي پیدا شوي، دوی پاکستان د دغو ډلو کوربه او په دغه څلوېښت کلونو کې. او همدغسې که تاسو مخکې د دې نه وګورئ، کله چې په افغانستان کې هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت و یا د هغه نه مخکې حکومتونه و، دوی په ځلورو پاکستانیانو ته دا ویلي چې دغه ډلې تاسې له منځه یوسئ، دغه ډلې مه پرېږدئ چې راشي. او پاکستانیان په ښکاره دا خبره کوله چې دا د جهاد افغانستان دفاع پاکستان و، نه پوهېږم چې دغو ډلو ته به بمونه ورکول، راکټونه ورکول. دغه ملکي کسان شل کاله دوی دغسې مسافر او راکټ باران کړ چې نړۍ لکه دغه د غزه او د حماس دغسې یو مسله په افغانستان کې. نو هغوی په دغه څلوېښت کاله کې دغه شي ته حاضر نه شول، اوس څنګه دوی په دغه دوه کلونو کې دغه توقع لري چې د افغانستان طالبان حکومت هم دوی څه چې دوی وایي. اوس طالبان خو دا وایي چې موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې دوی دې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي. هغه مشکل چې خپله پاکستان کې د امنیتي د هغه مسؤلیت په افغانانو باندې نه دی. دا که تاسې هر چا ته هر محکمې کې دا خبره اوس پړئ، همدا ډېر محکوم دی چې افغانان له خپل د امنیت غمه وخوري. دوی مکلف نه دي چې په پاکستان کې هر ډله چې یو کار وکړي د هغه مسؤلیت دوی ومني. دغه ټي ټي پي دوی وایي چې زموږ ملګري وو، زموږ په اصطلاح فکري ملګري وو او دي، لیکن دوی ته موږ دا حق یا اجازه نه ورکوو چې دوی د افغانستان د خاورې استفاده وکړي. او دا چې د دوی ټول روزنیز او نظامي زده کړه دا ټول په پاکستان کې شوې، دا ټول په دې باندې دا هغه لوی لوی پروژې دي چې امریکا او لوی قدرتونه د دې تشا ولاړ دي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ اتمر صاحب. آفیسی صاحب، په وارداتو کې ممکن ایران او نور هیوادونه د افغانستان لپاره بدیل ووسی، اما د صادراتو په برخه کې له پاکستان پرته بل هیواد بدیل کېدای شي د افغانستان د صادراتي مالونو لپاره، لکه خصوصا لکه میوې؟
پاکستان خو په خپل افغانستان ته ډېر اړتیا لري. د منځنۍ اسیا څخه واردات چې کوي په ترانزیت توګه، دا هم د افغانستان له لارې کېږي. مثلا مالوچ، پنبه ډېر زیات واردېږي د پاکستان څخه افغانستان ته، او چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې پاکستان ته. دوی دا احتیاج لري، دا ضرورت لري چې
زما منظور دی افغانستان لپاره. افغانستان خو تاسو ویل چې کولی شي له چین نه وارد کړي که سړک جوړ کړي، له ایران هغه مالونه چې له پاکستانه واردوي، له ایران یې کولی شي، له منځنۍ آسیا یې کولی شي، لیکن د افغانستان څه چې افغانستان صادروي هغه بل بازار لري بې له پاکستانه.
دا مواد معدني کم چې دی د افغانستان ډېر ارزان دي، او هغوی ته ډېر دوی مثلا سکاره دوی ډېر ضرورت لري، افغانستان دا ډېر تولیدوي، او زمونږ صادرات د هماغه سکاره او نور د نور معدني مواد چې پاکستان ته ځي. پاکستان ډېر لوی بازار هم دی، مونږ دا تېر کال تقریبا $2 میلیارد شاوخوا زمونږ صادرات وو، په هغه کې 1300 میلیون یوازې پاکستان ته صادرات وو. یعنی تقریبا زمون صادرات په پاکستان باندې ولاړ دي. که پاکستان چیرې دی صادرات زمون صادرات هلته پاکستان ته نه شي، زمون مالونه بل مارکیټ نه لري. ایران په خپله ډېر میوې لري، زمون تر میوې څخه ښه میوې لري. منځنۍ اسیا هم د میوې څخه ډک هیواد دی، تاسو معلوم دي چې دا هم تاجکستان هم ازبکستان هم قزاقستان ډېر لوی مځکې لري، او ډېر اولیه مواد په شمول دي میوې او په شمول دي نباتي بوټي لري. نو په دې خاطر باندې
او خصوصا هغه میوې لري چې موږ هم لرو، یعنی ضرورت نه لري.
عین شی لري، او کیفیت یې تر موږ ښه هم دي. مثلا سیب سمرقندي چې وایي خو ورسان کې هم دي، مغز یې ښه راغلی وي. دا مڼې چې دي دا ډېر یو ناک نور شیان هلته په ازبکستان تاجکستان کې بېساري پیدا کېږي او ډېر ارزان دي هلته.
نو
بل پښتنه مې علي حافظي صاحب یو بل پښتنه مې درلودل هغه د چي د چابهار بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو سرپرست په مرکه کې وویل چې د چابهار بندر لارې افغان سوداګرو ته د صادراتو او وارداتو په برخه کې یو بل ستونزه ده چې د چابهار بندر لارې مالونه د هند بمبئی بندر ته رسیږي او افغان سوداګر غواړي چې مالونه ډیلی ته ورسیږي ډیلی بندر ته ورسیږي نو دا د دوی لپاره ډیر واردار نه دی چابهار بندر په ځینو نورو ستونزو چې مخکې یاد شوې چې وښ د لارې یا بندیزونه دی پی دا مشکل هم جدي دی
ډیرې ستونزې شتون لري دلته په چابهار کې اول خو دا چابهار مجهز بندر نه دی دا بشپړ شوی نه دی اسکلاتونه نه لري لوی کې بیړۍ هلته نه تم کیږي نه نو ډیر مالونه شتون نه لري چې دا هر وخت بیړۍ هلته لاړ شي په ډیر شو سلویش کانتینر خو دا بیړۍ چې یو میلیون تن ظرفیت لري یا 15 لک تن ظرفیت لري دا خو حرکت نه کوي نو په میاشتو کې مالونه هلته تم پاتې کیږي او بیلې نه ورته پیدا کیږي او تجهیزات نشته او دا یو متروک بندر دی اوس مال خو موږ د بندر عباس څخه ګټه پورته کوو په ایران کې او د نورو بنادرو څخه او مثلا د ایران د خاورې څخه د ترکی مالونه راځي موشته د مزکیل لري نو په هر صورت دا د یو alternator پای سیدا او مخکې هم دغه بندر سره یو ګټه پورته شوی او هغه خو چې یو لک ټن د هندستان هغه مالونه مرستي غنم وو چې افغانستان ته پاکستان
بلې ټول ځلې راغله لو بلې افیسي صاحب
او بیا و چې میوي زمونږ یو شپږ کانتینر لار
بلې
یعنی دا لار خلاص و ما اقتصادیت هم نه لري او ډیر مشکلات لري په دې خاطر باندې هغه اوس مجهز یو شی نه دي چې مونږ زنګته پورته
بلې اوس د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې له ایران سره موافقه ته رسیدلی دي چې مالیه به کموي او اسانتیاوي به زیاتوي په دې بندر لاري افغانانو ته یو خبرې دام چې وکړه چې د پرونی جمیل ورزی افغان سوداګر ته ویل دي چې تاسو کولای شئ چې خپل مالونه له دې طریقه وارد او صادر کړئ نو څومره عملی تاسو بولئ له دې ستونزو سره سره
مانه نو
چې اوس به چې دا وارد او صادر کړئ مانه نو بیا نو دا اعلان څه معنا لري
نه شاید تفصیلات زیات کړی وي او دی ویلی وي چې موږ نو لا سہولتونه او امتیازات درکو او د هغه خبرې خو ډیر وی یو خبرې دغه و چې د افغانستان له لارې اورګادي چین خواته یا کردیر و خانته یا غزایی تر څو چې د چینایي مال د افغانستان له لارې په ترانزیت توګه اته ایران ته ورسیږي دا هم دی ویلي
بله او د ایران دان ملي دي چې وایي
10 میلیارډ ډالر زموږ تجارت اوسي په اوس مخکې خدا ممکن په دینه دي چې ټول زموږ تجارت شاوخوا 5 میلیارډ ډالر دي 10 میلیارډ چې اواز ایران ته یو خو بیا 3 میلیارډ کمبود لري اوس هم د ټول دنیا پر ځای کچیر ټول تجارت ایران سره وکړو اما پراتونکي کې دا ممکن دي ځکه چې ایرانیان هم خام مواد ضرورت لري مخصوصا د دیوس پنی د بریتا چې دوی ویلي چې په اصفهان مبارکه کارخانه کې دوی 50 میلیون ټن خپل تولیدات جګی او یوازې دغه شولوی معدن چې 50 میلیون ټن په کال کې ورته برابر کې د زمونږ د اجګات معدن دی او نور معدن دی افغانستان دی چې په هغه کې ډېر بیساري ذخایر دی اوس پرې شتون لري دا مسائل ممکن دي چې وشي اما اوس مهال اوسنۍ تجارت کې مثلا د چابهار تجهیزات کافي نه دي مشکلات زیات لري او بل دا چې د بیړۍ نزي ډېر زیات ډېر لږ زی او راځي په دې خاطر مالونه ډېر تم کیږي هلته بند پاتې کیږي تاجر خو دې ته انتظار نه باسي
بله ډیر مننه سلامت اوسه حافظی صاحب اتمر صاحب ایران او طالبانو په دې هم خبري کړی دي چې البته د طالب چارواکو په قول وایم چې دوی غواړي چې د هرات څخه د ریل پټلۍ تر واخانه پورې وغځوي سره لدی چې ډېر غرنۍ لارې دي او سړک په ډېر مشکل حالت جوړی شي او همدارس دا پټلۍ تر کندهار وغځوي څه فکر کوي د دې شي ظرفیت شته له ایران سره هغه په خپل ایران له بندیزونو سره مخامخ دی
مشکله خبره ما تفکری دست آسان هم نده
ایران خود دا غواړي او خپل افغانستان هم دا غواړي امکان لري چې چینایان هم دې شي ته ډېر لیواله وي چې دغه د ترمز د اورګاډي پټۍ تر هرات همدغسې تر ایرانه پورې دا تمدید شي او په دغه برخه کې چین خو داسې فکر کوي چې په دغه لاره دوی آسانه کولی شي چې اروپا ته او ترکیه او ایران دې نورو ځایونو ته خپل توکي ولیږي او ایران هم غواړي چې ځان د ازبکستان سره ونښلوي یعنې دغه یو مستقیم د ریل پټلۍ د ازبکستان او د ایران ترمنځ د افغانستان د لارې نه دا جوړ شي او د دې قرارداد هم زه فکر کوم په دغه سفر کې دا امضا شوی ځکه ما دا خبر په دغه رسنیو کې ولوستو نو په هر صورت د اوس دپاره لکه چې تاسې ویلې چې مرګه نه ګرفتار پاره پایین شته اوس دغسې یو خبره ده دغه عملي کار د دې چې دا بیا څنګه او کله تکمیلېږي دا یو مرحله ده چې هم امنیت پورې مربوط دی هم اقتصاد پورې مربوط دی هم د سیمې د سیاستونو پورې مربوط دی دا چې آیا راتلونکي کلونه دغه فرصت به موږ ته مساعد شي چې دغه کارونو باندې اقدام وکړو دا پروژې کامیاب وي که نه لیکن اوس لکه چې تاسې ویلې د ټاپي پروژه مثلا دغه شل کاله خو د جمهوریت په وخت کې هم دغه غږونه کېدل لیکن عملا په دغه برخه کې کار داسې ترسره شوی نه دی نو اوس ولیدل شي چې راتلونکی کوم قدمونه د افغانستان حکومت پورته کوي کوم ایران ایران خو اوس هم فعلا خو ایران ډېر مصروف دی ځکه چې د غزې په مسله کې زه داسې فکر کوم د منځني ختیځ په مسله کې په سوریه کې په عراق کې په لبنان کې په یمن کې همدغسې په نورو ځایونو کې مصروف دی او آیا ایران دغه توانمندي دغه اقتصاد لري چې بیا دغه نورو پروژو ته همدغه کم از کم په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت لري چې دغه پروژې تطبیق شي او پلی شي نو زه داسې فکر کوم دا دومره اسانه خبره هم نه دی منتا یو خبره چې زه غواړم هغه وکړم دا دی چې پاکستان او افغانستان دا ګاونډي هیوادونه دي دا یعنې که تاسې طولانی مدت دا فکر وکړئ چې دغه رقابت او دښمني به ادامه پیدا کړي دا د دواړو هیوادونو په تاوان دی یعنې داسې نه دی چې یوازې پاکستان تاوان کړي یا یوازې افغانان تاوان کړي په دې کې دوی دواړه تاوان کړي که دغه تجارت او دغه راکړه ورکړه یا دغه روابط په یو اساسي بڼه باندې په دې معنا چې هغوی زموږ حق ته احترام وکړي موږ د هغوی حق ته احترام وکړو د یو ښه ګاونډي په توګه دغه روابط سره وساتو دا د دواړو هیوادونو په ګټه دی او که داسې په تقابل کې موږ واقع شو په رقابت کې موږ واقع شو پاکستان زموږ همسایه ده که موږ وغواړو که ونه غواړو دا موږ سره پروت دی او همیشه به وي نو که موږ رقابتونو ته لاړ شو په دې کې به
بله ډېر زیات مننه افیس صاحب ایران او طالبان نو د ګډو تجارتي مرکزونو په پولو کې خبره کړې ده چې په پولو کې به جوړوي فکر کوي چې دا ډول مرکزونه تجارتي مرکزونه د افغانانو په ګټه دي او کنه دي ځکه چې مخکې تاسو وویل کوم څه چې افغانستان صادري هغه نه ایران اخلي نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اخلي دا بازارونه به یوازې له ایرانی مالونو ډک نه وي
عرض کوم تاسو خدمت ته چې دا ګډ بازارونه سرحدي بازارونه دا یو ناکام تجربه ده مخکې هم وو اول ته بېله محصوله څخه مالونه راځي موږ چې د صادراتو لپاره نه لرو چې هلته وړاندې کړو هر شی چې راځي د ایران څخه راځي او بې محصوله راځي یو څو محصول چې دغه مال افغانستان ته ګټه پورته کېدل ځینې د دولت لپاره یو څه محصول اخیستل هغه محصول هم بندیږي کله چې دوی هغه کوي دا بازارونه جوړوي دا بازارونه زموږ په ګټه نه دي دا زموږ په ضرر دي
او یو بل موضوع هم لتاسی غارم پوشتانه وکم آفیزی صاحب تاسی تا دی بدخشان جغرافیه شم معلومه ده طالبان هم وای چه دا سرک خو عدی اقل دی وصله پار جوره ای دیدی سرک پا باره که ولکیشی وی دسی سیمو که تیریشی چه ممکن دی کال پا تو میاشتو که دی وارو لکبل بیخی بند بیه و شاید استفاده وارد نوی جغرافیه دستی ده؟
نه دستی نده دا لارا خو یو تاریخی لارا دا تاست پتر شده چه دا دی رخمون لارا دا او که دا غسی یو سیب دویدی دویدی وی خدا آغا نکی دلی دستی نو چه دا رخمون لارا دا جونده پاتشی یو دست پتایش یو زای گلوری دا خو یو سده تجهیزات ستون داری او خمحال هر ورز هلتا کشم پوری موچر زی او رزی دستی ندی چه لارا بندشی او دا منطقه چی دی یوازی دا پخپلا دی پامیر یو قسمت دی چه کچنه پامیر ورتوائی چه کشغر دی سه سره چین سره پول لی دا سه دی کلا نا کلا بندیزو اما کسانه تکنولوژی او دا سرم تونلون او دا شایان گلری تر سالنگ سا خویخ ندیم نپده خاطر دالار هر وقت که دیشه چه خلاصی مشکل ستونزمن دی مشکل دی اما آسان نده اما ناممکن هم نده
بله بله صاحب دیر منه نه کوروادن اتمر صاحب اوسنه یو حالاتو که چه پا افغانستان که او داسی حکومت نشته چه نرایوال طولنه پر اسمیت و پیشنی دقه هیله دی افغانانو چه افغانستان با پا یو تجارتی تقاطع بدلی شد جنوبی آسیا و منځنی آسیا تر منځ او د غرست شرقی یا او بخشی او شرقی آسیا و غربی آسیا تر منځ د راکړې ورکی په مرکز بدلی شي څومره د امکان شته په اوسنۍ شرایطو کې البته د تپکتو چې ایران هم تمایل شوډلې دی او چینایان هم تمایل لري او د منځنی آسیا هیوادونه هم ډیر زیات تمایل شي خصوصا ازبکستان د ریل پټلی په اړه کې له پاکستان سره هم خبرې کړې دي
دغه پرون یو کانفرنس وو په ازبکستان کې او دغه غړي وو چې دوی دا غوښتنه کوله چې افغانستان ډېر لږ فعال شي په دغه برخه کې یعنې دوی د افغانستان نه توقع لري چې په دغه برخه کې همکاري وکړي او ښه قوي همکاري دې وکړي دا د اتصال منطقوي په برخه کې او اتصال منطقوي د افغانستان هغه قوي پوینټ دی که دغه پوینټ افغانان وساتي او قوي وساتي په دغه برخه کې هم دغه اقتصادي انکشاف او هغه رامنځته کېږي او هم د افغانستان اهمیت د تجارت او لارې دغه کې پورته کېږي زه فکر کوم که تاسو اوس مثلا دغه د یو لارې یو کمربند پروژه وګورئ د دې یعنې دوی غواړي دا چې افغانستان دې د دې پروژې غړی شي او په دغه برخه کې د دوی چمتووالی وښيي دغه امکانات اوس شته دی خو افغانستان ته دا پکار دی چې یو د دوی په لارو باندې فکر وکړي په دې باندې سرمایهګذاري وکړي بل دې په دغو لویو پروژو کې سیمه ییز پروژې چې دي په دې کې دوی فعال ګډون وکړي صحیح دی چې موږ امکان لري ځینې هیوادونه افغانستان تر فشار لاندې راولي لیکن افغانان د دغه ډیپلوماسي باید ولري چې په دغه موقعیت کې د دغسې حالاتو نه په خپله ګټه استفاده وکړي
څنګه به یې کوي لکه مخکې یادونه وشوه فکر کوم چې حافظي صاحب وویل چې وای افغانستان کې یو داسې حکومت چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپیژني نشته نو کله چې پاکستان د تجارتي قراردادونو سرغړونه کوي شکایت نشي کولای
ګوره همدغه خبره ده چې څه خبره همدغه ده افغانستان ولې څوک نه پیژني ځکه نه پیژني چې دوی داخلي مسؤلیت ترلاسه کړی نه دی هغه غوښتنې چې خلک ولس د طالبانو د حکومت نه لري دوی پاتې راغلي دا دوه نیم کاله کېږي چې دوی وایي موږ د مکتبونو په پروسه باندې کار کوو زه نه پوهېږم پاکستانیانو په یو میاشت کې کله چې په اته نویم کال کې هندستان اټومي چاودنه وکړه، پاکستان په یو میاشت کې دغه اټوم جوړ کړ او انفجار ورکړ. نړۍ ته وښوده چې دغه د هندستان د رقابت په خاطر مونږ دغه جوړ کړ او دغه اټومي بم خاوند شو. مونږ په دغه دوه کالو دوه میاشتې یا درې میاشتې کې یو پروسیجر جوړ نه کړی شو، کیا دا چې مونږ دروغ وایو؟ اوس خبره هم دغه دی که طالبان حکومت غواړي چې دوی نړۍ په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دوی سره نړۍ ډیپلوماتیک روابط ولري، که غواړي چې خپل افغانانو دوی باندې اعتبار وکړي، دغه درې څلور ټکي ډېر مهم دي. دا ټوکې نه دي، دا څلوېښت میلیونه نفر متضرر کولی شي او دا هغه څه شی هم نه دی چې مونږ وایو چې دا د شریعت مخالف دی، د اسلام مخالف. په هېڅ نړۍ کې، په هېڅ اسلامي هېوادونو کې دغسې کار چې طالبان لګیا دي کوي هېڅوک یې نه کوي. او دغه سبب دی د دې چې اوس ګورې نړیوال آماده دی چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دوی بشري اولي ابتدایي حقوق نه مراتوي. دوی ښځې محدودې کړي دي، بند کړي دي، د اجتماعي کارونه، د زده کړو نه، چې دغه خپله نقض بشري حقوق دی. یعنی کله چې یو هېواد وایي چې څنګه هغسې یو هېواد سره چې هغه بشري حقوق نقض کوي، څنګه یو هېواد سره چې هغه تعلیم منع کوي، څنګه یو هېواد سره چې هغه مثلا مشارکت نه مني، نو مونږ څنګه تعامل کوو؟ دا ټوپ د طالبانو په میدان کې دی. که طالبان زمونږ دغه پیشنهادونه اوري، په دې باندې دغه اوري، که په خپله طالبانو کې په دغه مشرانو کې د دوی د خولې نه مونږ دا اورو چې د تعلیم حق د ښځو حق دی، دا دې باید ملک شي او حکومت دې باید پراخ شي او کار دې باید پیدا شي. دا هغه ډېر اساسي خبرې دي، خپله طالبانو ته داخلي مسؤلیت ورکوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. په دې وروستي شېبو کې یوه موضوع چې مخکې یاده شوه چې د افغانستان کې مشروع حکومت نشته چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي. افیزي صاحب، په خپله سوداګر مو دا کار نشي کولی چې داسې نړیوالو مراجعو ته مراجعه وکړي او ورته ووایي چې پاکستان له موږ سره دا قراردادونه لري، لیکن د هغو سرغړونه کوي؟
په اصولي لحاظ حق نه لرو، ولی خپل هلې ځلې کوو. مثلا په یو پنځوس هېوادونو کې مشت افغان سوداګر شتون لري، او دا مخکې یو څو ورځې د مخه ما د رئیس جمهور تجارت ترکیې چې د دوی د بازار بورس رئیس هم دی او اوس مهال د ایکو رئیس هم دی، د ایکو تاکونه اوزما آشنا دی، ځکه چې اول زه رئیس وم او بیا دی زما پر د ایران راغی، بیا دی راغی، سره مناسبات لرو. زه ترکیې ته تللی وم، هلته دې سره مې خبرې وکړلې. ما ویل تاسو یو لاره ولټوئ چې که چیرې دا دولت دغسې وي او د افغانستان اقتصاد لا شاته پاتې کیږي، نو بیا هغه وویل چې یوه لاره شتون لري چې یو ورلد بزنس کونسل، افغان ورلد بزنس کونسل جوړ شي او په هغه کې دا ټول بهر مشت سوداګران سره یو ځای شي او خپل مشرتابه وټاکي. دا کېدای شي چې د دولت تشه ډکه کړي په اقتصادي لحاظ، ځکه چې دولتونه په افغانستان کې بې ثبات وي او اقتصادي ودې لپاره یو ثبات ته ضرورت شته او یو دایمي ادرس باید شتون ولري. او دای په خپله هم وویل چې زمونږ د پرمختګ هم د همدغه بینللي تجارتي کونسل څخه راځيګېدلې دي، په دې معنی چې دا مشت ترکان چې پس له دوهم نړیوال جګړه جرمني او نورو هېوادو ته لاړ، د دغه کونسل له لارې دوی بیرته خپل وطن ته ستانه شول او نه یوازې پیسې بلکې په زمان کې ټکنالوژي او خپل کاري مهارت یې ترکیې ته راوارد کړل او وروسته پاتې ترکیه یو دم پرمختګ وکړل او موږ د هغه جی شل یا جی بیست هېوادونه چې دنیا کې ډېر شتمن هېوادونه دي مونږ داخل شولو. هغه ډېر ښه سړی هم دی او ما ته وویل چې که ته شروع کړې دا کار، خلک تا باندې اعتماد کوي، څوک چې ته رئیس دي اتاق د افغانستان وي، د بیا دیکو رئیس وي. ما وویل چې زه خو یو څه اوس ستړی شوی یم، اما دوستان ته وایم چې دا کار پیل کړي. هغه وویل چې مونږ او د دیکو نور هېوادونه پرته له پاکستان وویل چې حمایت کوو ستا د موقفه څخه.
نو موږ خپل هلی ځلې کوو آماده دولت ته شخونه شو د کولې.
بله سم ډیره زیاته مننه کور ودان شاغله حافظی د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی، همدارس ډاکټر محمد اساق اتمر چې په جرمني کې د پوهنتون استاد است، له خانجان علي کوزي څخه هم مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com